کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي تاسو آزادي رادیو ته غوښیاست. د آزادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 8 بجو دوام کوي. د آزادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه د سر راپور مداد چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سیمې په سفر کې د ځینو هیوادونو له مشرانو سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کړې دي. دا او نور راپورونه په څو شیبو کې لازدي رادیو نه اوریدل سي. پیل په خبرونو کېږي له اجمل ان نه یوري.
دا خوست امنیه کمانډان له درې تنو سرتیرو سره تیر شپه د یو مین په چاودنه کې وشل شوی. دا هرات ولایت د ګلران ولسوال وایي له ایران سره په ګډ سرحد کې د دو لسنورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي چې ایرانی امنیتي ځواکونو هریرود سیند ته غورځولي وو. او نن سهار د ایران په پلازمینه تهران کې د یوې زلزلې ټکانونو خلک له کورونو ایستلي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه د خوست سیمه ایز چارواکي وایي تېره شپه په سړک کې د یو ښودل شوي ماین چاودنې د دې ولایت امنیه قمندان مل پاسوال سید احمد بابازای او درې نور پولیس وشلي. د خوست والی محمد علیم فدایی نن ازادۍ رادیو ته ویل تېره شپه وسلوالو د نادر شاکوټ ولسوالۍ د خواجه رحیم سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. د امنیه قمندان په مشرۍ امنیتي کسان چې د امنیه کمانډان په مشرۍ څو امنیتي سرتیري ملاتړ سره روان وو په سیمه کې وربندې په سړک کې یو خدل شوی ماین وچاودید.
متاسفانه د خوست امنیه کمانډان مل پاسوال سید احمد بابازای د دې سکرتر صافه یو سرباز د خواجه رحیم سیمه کې د مکار و غدار دښمن چې د سولې د دروغو چیغي وهي شعارونه ورکوي د ماین په نتیجه کې په شهادت ورسید.
دا خوست والی له دفتر په یوې خبرې شوې خبر پانه کې جنرال باباسه هواد ولسته یو وفادار او زړور افسر یاد شوی. مل پاسوال سید احمد باباسه یو کال او څور لسورزي مخ کې د خوست امنیه کمانډان په توګه ټاکل شوی وو. لاغه مخ کې نوموړی د خوست امنیه کمانډانۍ د امنیت امیر په توګه دنده ترسره کوله. د هرات ولایت د ګلران ولسوال وایي چې له ایران سره په ګډ سرحد کې د دو لسنورو هغه کسانو مړي هم موندل شوي چې ویل کېږي د ایران امنیتي ځواکونو هریرود سیند ته غورځولي. افغان حکومت د هغه رپورټونو په اړه څېړنې پیل کړې چې وایي د تېرو جمعې په ورځ د ایران سرحدي ځواکونو شاوخوا 50 افغانان چې وختلې په غیر قانوني ډول ایران ته ولاړ شي نیولي او له وهلو ټکولو وروسته یې د ایران په اړوند ذوالفقار سیمه کې هریرود سیند ته غورځولي. د ګلران د ولسوال عبدالغني نوري په وینا چې رویټرز خبري اژانس یې څرګند ونې کړي تر اوسه د 12 کسانو مړي موندل شوي. نوري د یک شنبه پورس د 50 مړو د موندلو خبره کړې وه. بلخوا په ولسی جرګه کې د هرات استازي حبیب الرحمن پدرام او د فرا استازي عبدالستار حسیني چې د پیښې په اړه په څېړنو کې برخه لري رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ایراني پوځیان 50 افغانان سیند ته غورځولي چې له دې ډلې 12 کسان له سیند څخه په وتو بریالي شوي او 45 نور مړه شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امنیتي سکتور مشرتابه پرون په خپله غونډه کې د ملي تاسیساتو او شتمنیو د خوندي کولو پر لارو چارو بحث وکړ. د افغانستان پر عامه تاسیساتو د 40 کلنې جګړې په ترڅ کې پر لپسې بریدونه شوي خو په وروستیو کې پلازمینې کابل او نورو ولایتونو ته د برېښنا پر غځېدلو ستنو حملې زیاتې شوي او ځکه د برېښنا د رسولو چاره له لوی خنډ سره مخ شوي. ګومان کېږي چې په دې حملو کې به د دولت د وسلوالو مخالفانو سربیره خپل سری وسلوالې جنایتکارې ډلې هم لاس ولري. د ملي امنیت شورا د پرونۍ غونډې په اړه په یو بیان کې ویل شوي چې د امنیتي سکتور مشرانو پر هغه اقداماتو خبرې وکړې چې په پایله کې غیر قانوني کړیو او افرادو د تخریبي فعالیتونو مخه نیول کېږي او ملي تاسیسات او شتمنۍ خوندي کېږي. نن سهار د ایران په پلازمینه تهران کې د یوې زلزلې ټکانونه احساس شوي. دا زلزله د ریختر په کچ 15.1 بلل شوي. ویل کېږي چې د زلزلې ټکانونو د دې خاري یو شمېر اوسیدونکي ویرولي او د دې زلزلې وروسته د نورو ټکانونو له ویرې له کورونو د تهران کوڅو ته وتلي. د تهران پوهنتون د جیوفیزیک د مرکز په حواله زلزله په ځایي وخت تېره شپه له نیمې شپې لږ وروسته د دماون ښار ته نږدې 1 کیلومتره ژور رامنځته شوي. دا ښار د تهران په ختیځ کې 70 کیلومتره لرې پروت دی. د ایرنا دولتي خبري اژانس وایي چې د زلزلې له کبله د مرګ شوبلې یا ویجاړې لومړني رپورټونه نه دي ورکړل شوي. زلزلې په شمال ولایت مازندران هم اغیز کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي دوه سرتیري د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې په یو راکټي برید کې وژل شوي. امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل نامعلومو برید کوونکو پرون د میرالي سیمې ته نږدې پر یوې امنیتي پوستې دوه توغندي وویشتل. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. او د امریکا متحده ایالاتونو روسیه تورنه کړې چې په جنگ ځپلې لیبیا کې وضعیت نور هم بدتر کوي. د امریکا متحده ایالات وایي روسیه دا کار د سوریایي اجیرانو په تمویل کوي سو په لیبیا کې د پلازمینې ترابلس په نیولو کې د جنگ سالار خلیفه هفتر ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړو چارواکو په دې اړه یوه ورځ وروسته له هغې څرګندونې کړې چې د مې په اوومه ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې تایید کړه او وویل د وګنر ګروپ په نوم د روسیې د پاوز لا 900 تر 1200 پورې قراردادیان د خلیفه هفتر له ځواکونو سره په لیبیا کې اوږه په اوږه جګړه کې برخه لري. د خلیفه هفتر ځواکان د لیبیا ملي پاوز بولي او د دې هیواد پر ختیځو سیمو واک لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي کریس رابینسن چې پر روسیې تمرکز لري ویلي له هفتر د روسیې ملاتړ په کړکیچ کې د پام وړ زیاتوالی راوستی او په لیبیا کې بشري وضعیت له بد څخه بدتره کړی. رابینسن خبریالانو ته وویل د وګنر ګروپ په نوم ډیر کله نه وبخی رابینس خبریالانو ته وویل د وګنر ګروپ نوم ډیر کله په ناسمه توګه د روسیې خصوصي امنیتي کمپنۍ ته کارول کیږي خو د ده په وینا په حقیقت کې دا د روسیې د حکومت یوه وسیله ده چې کرملن یې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د کم لګښت او کم خطره وسیلې په توګه کاروي. د ملګرو ملتونو هیات ویلي و روسي کمپنۍ لږ تر لږه د 2000 کال د پیل راهیسې سوریایي وګړي استخداموي او په لیبیا کې جګړې ته استوي. لیبیا په دې هیواد کې د پخواني واکمن معمر قذافي له نسکورېدو راهیسې په کورنۍ جګړه او خډب کې ښکېل ده. نړیواله ټولنه په ترابلس کې د لیبیا د حکومت ملاتړ کوي خو د روسیې په شمول څو هیوادونه بیا د دې هیواد د یو جنګي قومندان خلیفه هفتر په ننګ ولاړ دي. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي له هندي چارواکو سره د افغانستان پر مسله تر خبرو وروسته له پاکستاني چارواکو سره هم د افغانستان پر سولې خبرې کوي. په اورزګان کې په کورونا وایرس ځینې اخته کسان د قرنټین له مرکزه تښتېدلي.
کله چې یو څوک قرنټین کېږي هغه ته په وخت ډوډۍ نه رسېږي، هغه د اپاشي د اتاق په وخت نه کېږي، هغه ته دوا په وخت نه ورکول کېږي.
پور پاک نن د نړیوالې دویمې جګړې د پای تر رسیدو جشنونه لمانځل کیږي. دا هم ورې چې په نړۍ کې کورونا وایرس د ګرځندوی صنعت زیانمن کړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې ګردای میز خبريږي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په اړه پکې خبري شوي.
هدا اقل د کورونا وایرس سره د مبارزې مجادله مسله په دې کې چې مطرح کو چې ته احیانا نړیوال توجه د افغانستان څخه وړي دغه ناورین او دغه بحران نړۍ ته بل اخر بیا سرات کول شي.
دا خبرونه تر 3 بجې دوام کوي. سیاسي رادیو ته ورجیاس. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 9 دقیقې اسوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو په سفر کې د ځینو چارواکو سره خبرې کړې دي. نوموړي پرون له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه بحث وکړ او ټاکل شوی چې له پاکستاني چارواکو سره هم پر دې موضوع خبرې وکړي. اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات له د خبر لودین صاحب نور جزئیات په دې برخه کې څه دي؟
ډېره مننه سالی صاحب. سره مننه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. که څه هم ټاکل شوی چې نن ښاغلی خلیلزاد به هند وروسته پاکستان ته لاړ شي او د پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي، خو تر اوسه نه پاکستاني چارواکو او نه هم پاکستاني رسنیو په دې اړه راپور ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد هلته رسېدلی او که نه. خو د تېرې شپې د ملاقاتونو جزئیات دا دي چې پرون ښاغلی خلیلزاد د هند بهرنیو چارو له وزیر او دغه راز د هند ملي امنیت له سرکار سره کتلي او هغوی ته د ښاغلی خلیلزاد په وینا د او دغه راز هند د بهرنیو چارو وزارت چې کوم خبر پانه خبره کړې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه بشپړ معلومات ورکړي دي. ښاغلی خلیل زاده دغه سفر سیمې ته داسې مهال پیل کړی چې په دې وروستیو کې داسې انتقادونه و چې البته د امریکایي چارواکو لخوا دا انتقادونه وشول چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې کومه هوکړه چې لاسلیک شوې هغه په سمه توګه نه عملي کېږي. د امریکا د دفاع وزیر په دې وروستیو کې په طالبانو انتقاد وکړ چې ژمنې ته ولاړ نه دي پاتې شوي، او دغه راز مارکس پر د دفاع وزیر پر افغان حکومت هم نیوکه وکړه چې لکه څنګه چې لازمه ده د سولې لپاره یې هڅې نه دي کړي. ښاغلی خلیلزاد په یو څو ټویټونو کې تېره شپه ولیکل چې په قطر کې د طالبانو د دفتر له مشرانو سره کتلي دي او په هغوی باندې ټینګار کړی چې وبا له خپرېدو سره یا هم د کورونا ویروس له خپرېدو سره ژر تر ژره اور کم یا اور بند وکړي، همغسې چې نړیوالو هم دغه غوښتنه کړې ده تر څو د کورونا ویروس سره مبارزه چټکه شي. او دغه راز د ښاغلي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د یو امریکایي وګړي مارک پریچ د خلاصون لپاره هم خبرې شوې دي. دا لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د دغه امریکایي وګړي د برمته کېدو رسمي خبره کوي. راپور نه دی چې مارک پریچ په 13 جنوري میاشت کې په خوست ولایت کې د طالبانو یا هم د طالبانو سره د تړلو وسلوالو لخوا برمته شوی دی. نو دغه هڅې روانې دي، ټاکل شوی چې ښاغلي خلیلزاد کابل ته هم راشي، خو دا راپور نه تر اوسه نه دی تایید شوی. او له کابل نه وروسته به ښاغلي خلیلزاد لیکلي چې بیرته دوحې ته ځي او له طالبانو سره به د دغو مسایلو په اړه تعقیبي غونډه هم ولري.
ډیره مننه. د اسدالله لودین په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو په سفر وتلی دی. نوموړي له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي او ټاکل شوي چې له پاکستاني چارواکو سره هم پر دې موضوع بحث وکړي. د زلمی خلیلزاد تازه سفر او د سولې په برخه کې د نوموړي هڅې څومره اغیزناکې دي؟ خاطر پردیس د افغانستان د سولې عالي شورا له غړي قاضي امین وقات سره پر دې موضوع مرکه کړي.
دا نهایی ادرس ده امریکا جمهور رئیس ترامپ او جمع اتحادیه اروپا و ناتو دغه جریان د سولې یا د افغاني بین افغاني مذاکرات مستقیما تعقیبوي. زلمی خلیلزاد د ملاقات وکړه، غوښتنه یې په حق ده چې تاوتریخوالی را کم شي او بین افغاني مذاکرات ته آماده شي. طالبان دا خبره کوي چې زموږ بندیان آزاد شي. دا غږ من کړی دی همیشه او نورم، چې جمهور رئیس اشرف غنی دی بندیانو په آزادولو کې توندې کوي او په خلاص وخت کې بندیان آزاد کړي. طالبان د تاوتریخوالی کم کړي او بین الافغاني مذاکرات ته آماده شي. نو دا درې شیان دي، یو د بل سره تعلق لري. زلمی خلیلزاد هم دا کار تعقیبوي او د سیمه ییزو هیوادونو په دې کې تاثیر شته دی، خصوصا پاکستان، ایران، مسکو، چین، هند. دا ټول په دې خبره کې تاثیر لري، امیدواري چې نتیجه ورکړي.
وقات صاحب، د زلمی خلیلزاد دغه ټینګار په دغه اساس او شرایطو کې او د حکومت دریزم البته دا چې باید تاوتریخوالی را کم شي، اوربند ته باید طالبان باید غاړه کېږدي تر څو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو ښه فرصت وي. اوس طالبان دغه غوښتنه نه مني او په هماغه خپل پخوانی دریز باندې ولاړ دي، بریدونه کوي او جګړې ته دوام ورکړي. فکر کوي چې وضعیت که دغه ډول دوام وکړي نو بین الافغاني خبرې پیل شي؟
نو تر څو چې سهر شاهین دا خبره کوي چې څنګه بندان په خلاص مت باندې څنګه زره د تعامل سره سم زر تر زره آزاد شي، نو په دې سره به تاوتریخوالی هم را کم شي او بین الافغاني خبر هغه فرصت چې او توافق چې شوی دی هغه به هم پیل شي. نو دا خبره خو هغوی تکراروي. نو موږ امیدوار یو چې دولت د بندیانو په خلاصون کې سخاوت او شجاعت نه کار واخلي، پنځه پنځه سوه آزاد کړي او تر څو د امریکا مرستې هم آزاد شي او طالبان بین الافغاني خبرو ته آماده شي.
وقات صاحب، که وضعیت همداسې دوام وکړي پایله به څه وي؟ ستاسو باور څه دی؟ ستاسو تحلیل څه دی؟
ولسواکي او ډیموکراسي راله او دوه زرې حامد کرزی او دوه زرې اشرف غنی او دا دویم کرت په دې کې ورسره مشکلات ډاکټر عبدالله لري چې دا د ډاکټر عبدالله مشکل حل نشي طالبان سره د افغاني خبرو په پیل کې دوی ناکام راشي نو یا به د دویم بند یو خو د بند پر مقرره دا دو بل د قطر یا به دویم بند پورې سره ځي یا به نړیواله ټولنه تصمیم نشي دغه سیاست مداران چې په صحنه کې دي دا به صحنې نه وباسي او داسې حالت به منځته راوړي چې په هغې کې طالبان د اوربند تعهد کړي او د نړیوالې ټولنې په مرسته باندې افغانستان کې داسې نظام منځته راشي چې طالبان هم یوه برخه وي او هغه سیاسي ثبات ولري.
د سولې عالی شورا غړی قاضي امین ویقاد و چې سیمې ته د زلمی خلیلزاد د تازه سفر او د سولې په برخه کې د نوموړي د هڅو پر اغیزو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په اورزګان ولایت کې په کورونا وایرس ځینې اخته کسان د قرنټین له مرکزه تښتیدلي. ځینې فعالان وایي چې دغه کسان په دې مرکز کې داسې ساتل کیږي لکه بندیان. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي لا هم د کورونا وایرس د هغه دوو ناروغانو په نیولو نه دي توانېدلي چې څو ورځې وړاندې د دغه ولایت له روغتونه تښتیدلي وه. یاد درې کسان چې دوه یې د کورونا مثبت او یو یې مشکوک ناروغو د تیرې اپریل میاشتې په شلمه نیټه یې له روغتونه د تښتیدلو راپورونه خپاره سول. د دې ولایت زیات شمېر اوسېدونکي له روغتونه د یادو کسانو تېښته د دې ولایت د خلکو لپاره خطرناکه یادوي او وایي ښایي همدا کار لامل سي چې زیات شمېر نور کسان په دې ویروس اخته سي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په کورونا ویروس ککړ دغه کسان له روغتونه تښتېدلي دي. مدني فعال فکر محمد ستوري یا د کسانو د تیښتې پړه د عامه روغتیا د ریاست پر مسولین ورغورځوي.
قرنټین په دې معنی چې هغه باید هغه ته دوا ورکول سي، دغه اتاق دوا پاشي سي، په هغه ته په وخت ډوډۍ ورسیږي، دغه شان چې هیڅ شی دې نه رسیږي. یو څوک بندي دی، کله چې یو څوک قرنټین کېږي هغه ته په وخت ډوډۍ نه رسیږي، دغه دوا پاشي د اتاق په وخت نه کېږي، هغه ته دوا په وخت نه ورکول کېږي، دغه حفظ الصحه مراعات نه وي، نو دا خو مبست دی، دا خو بیا شبخانه نه ده.
د اورزګان د عامې روغتیا ریاست مسولین هم مني چې په کورونا ویروس ککړ له دوی سره قرنټین کسانو ته ډوډۍ نه ورکول کېده او نه هم د اړتیا وړ توکي ورته برابر سوي وه. د دغې ادارې لپاره نوي ټاکل سوي رئیس حبیب الله پوپل چې تازه درې ورځې وړاندې دنده پیل کړې د جیفرا پر پخواني رئیس وراچوي.
دغه مریضانو ته هیڅ نوه تغذیه نشته، هیڅ سهولت نشته، داسې یو احساس لري چې موږ دلته قرنټین نه یو، بندیان یو، ځکه چې هغوی دپاره دا سهولت نه وي. طبعاً یو مریض بد احساس پیدا کېږي، تشناب نه وي، برق نه وي، سهولت نه وي ورته. یو انسان چې په هغه ځای کې قید کې طبعاً یو بد احساس ورته پیدا کېږي. نو په دې خاطر باندې ما نن ټوله ورځ د دوی دپاره د دوی د اشیا عبادې دپاره د وزارت سره مې هم خبرې کړې دي، د ولایت سره مې هم په جریان کې اچولې دي چې دا د دوی دپاره باید د تغذیې سیستم برابر شي.
حتی موکړه چې د ترینکوټ د عامه روغتیا د مخینی رئیس سره هم اړیکه ونسو خو بریالي نسو. بلخوا د ترینکوټ شاریان هم په کورونا ویروس د ککړو کسانو تیښتې اندېښمن کړي دي. دی وایي که دولت یاد کسان ونه نیسي او قرنټین یې نه کړي نو د زرګونو خلکو ژوند به له خطر سره مخامخ سي.
زما نوم منیر احمد محصل یم. دغه کسان چې د اروزګان څخه تښتېدلي دي دا خدای دې باید حکومت ونیسي. څنګه دې خلکو عکسونه باید حکومت واخلي، پر جادو باندې ومشلی چې خلک یې وویني، دوی ته وروښیي چې دا دغه کسان دي او د اروزګان لپاره خطر خو نه ډېر دي. اوس که دوی دوه کسه دي په دې مرض اخته دي، دوی ولاړ سي د خلکو سره لاس ورکړي، غاړه ورکړي، نو دا به د دې شمېر به ورځ په ورځ ډېریږي، د زرګونو خلکو ژوند به په خطر کې واچي.
زما نوم بشاوجی مینوال کنده راځي چې دا خلک راوباسي. دا خونو دغه د کورونا چې دا د یو انسان سره د سټی بل انسان ته انتقالېږي، دا د کورونا کې پختاسي د دې کار کوي څوک راځي د سټی نور پخته کېږي، دا باید چې دا راوباسي. دا
په دغه ولایت کې اوس مهال په کورونا ویروس څلور کسان اخته دي چې له ډلې دوه مثبت او یو مشکوک ناروغ له روغتونه تښتېدلي او یو بل کس ورڅخه روغ شوی دی. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د کونړ د پیچ درې اوسیدونکو وای کلونو وسول چې د سادابات او پرون ترمنځ غزیدلې سړک کندو کپر او په بد حالت کې د خو چارواکي ورته هیڅ پاملرنه نه کوي. تفصیل د روحل انوري پر راپور کې.
د کونړ د چپې دریو مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د نورستان او سادابات ترمنځ سړک چې د دوی په ولسوالۍ تیر شوی کندو کپر او په بد حالت کې دی. د دوی په خبره که یو ناروغ له چپې درې په موټر کې واچوي نو تر سادآباد چې را رسیږي له بدو بتر شوی وي. د مانوګي ولسوالۍ قومي مشر سردار نبی نبی ازادي راډیو ته وویل
د پیچ سړک چې ډېر زیات خراب دی، کوم مریض چې راغ راځي نه را رسیږي، ستونزه ده. د مرکز نه چې کوم جنس ځي چلته وړي یو په درې کېږي، دغه ستونزه ده. بل سړک چې خراب وي وطن ټول خراب وي، خلک اوسه ټول خراب وي. پیچ درې په لاره باندې درې ولسوالۍ پرتې دي، یو ټاپور ولسوالۍ ده، یو مانونګې ولسوالۍ ده، یو د چپې درې ولسوالۍ ده. پورتر نه بیا پورته نورستان حد شروع کېږي، یعنی دویم ولایت هلته شروع کېږي.
دوی وایي کونړ ته چې هر والی راغلی دوی ورته د سړک د خرابوالي په اړه شکایت کړی او هغوی ورسره د جوړولو ژمنې کړي، خو تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوې. د پیچ درې اوسیدونکي او مدني فعال بلال ساپی وایي
سرکونو د جوړولو لپاره کړه دوربین راوړي، کړه یو خوا کې دي، کړه بل خوا کې دي، خو همداسې وعده زموږ سره کوي چې دې کار کې سادګي هغه کار کې سادګي. خو هماغه زوړ سړک دی، مریضان چې موږ د کړه ولایت را وباسو ډېر په سخته را وباسو، لیکن دېرش منټه لاره، پنځه منټه لاره، دغه لاره موږ تقریبا د یو ساعت او تمامېږي زموږ لپاره. خو زموږ د مرکزي د ټولو چارواکو د اخره چې موږ په دغه وعدو منو نه غوږیږو، دا سړک زموږ اساس کې.
عبدالکریم چې اصلا د چپې درې سوالی اوسیدونکی دی، د سادآباد او پارون پر سرک موټر چلوي، وایي کرایه ځکه ډیر اخلي چې د سرک خرابوالی له وجې موټر زیات عوارض کوي، او که سرک جوړ شي نو دوی به هم کرایه راټیټ کړي.
کرایه زیات الو چې سرک خراب دی، سرک باندې چې گاډی ځي عوارض کوي، گاډی کې سامانونه او سپیر پارټ قیمت دی، دې د وجې مونږ کرایه ولړلو. چې کله سرک جوړ شو برابر شو مونږ دا کرایه چې دا به مونږ نیم په نیمه راټیټکو.
د کونړ چارواکي د پیچ درې او نورستان ترمنځ د سرک خرابوالی مني او وایي د سرک جوړولو دپاره لومړنۍ سروې بشپړې شوي او هیله لري چې په روان کال کې به یې چارې پیل شي. د کونړ مرستیال والي ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته د پنجشنبې په ورځ وویل
د کونړ لخوا نه مونږ منتظر یو چې تفاهم باندې د صنعت بودیجې ته په کتو سره دا اعلان کړو، قرارداد ته ورکړو، شرکت راشي او عملنې چارې شروع شي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم بیا وایي دوی له پارون څخه د سرک اساسي رغول پیل کړي او ډیر زر به د کونړ له مانوګي ولسوالۍ څخه د نورستان واما ولسوالۍ تر پولې د سرک ترمیم چارې هم شروع شي.
درې څلور میاشتې وروسته به اوله برخه د تقیر کولو کار شروع شي. اوس 1.5 کیلومتره باندې کار شروع دی او په دې لنډو ورځو کې به انشاءالله 10.5 کیلومتره نور باندې کار شروع شي. 15 کیلومتر نور د ډیزاین په اخر مراحلو کې دي چې هغه به هم د قرارداد ته ځي. د مانوګې نه پورته تر چپې درې ولسوالۍ پورې ډېر په خراب حالت کې دی. انشاءالله په راتلونکي اونۍ کې به په هغې باندې کار پیل شي.
د یادونې وړ ده چې د سادآباد او پارون ترمنځ غځېدلی سرک شاوخوا 120 کیلومتره اوږدوالی لري چې 40 کیلومتره یې په 2009 کال کې د امریکا متحده ایالاتو د پیرټي په مالی مرسته د یونیک بلډر افغاني شرکت لخوا جوړ شو، خو د سیمې د اوسیدونکو د بیانا پر بنسټ یاد شرکت خپل کارونه سم نه ول ترسره کړي او جوړ شوی سرک ډېر ژر بیرته کندوکا پر شو.
د روحله انوري راپور مو اورید. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په یو تازه راپور کې د هغو میلیونونو میندو او ماشومانو په اړه اندېښنه ښودلې چې د کورونا وایرس د خپرېدو پر مهال له روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د یونیسف د افغانستان څانګې د مدني مشارکتونو له مسؤل احمد جان نوزادي سره پرې بظاهر مرکه کړې.
د هغه معلوماتو پر بنسټ باندې چې یونیسف راټول کړي دي، په نړیواله سطح باندې 146 میلیونه ماشومان د هغه وخت نه چې د کرونا وبا شروع شوې ده او بیا تر 9 میاشتو پورې دا په ټول نړۍ کې دنیا ته راځي. د هغه جملې څخه 9 میلیونه ماشومان په جنوبي آسیا کې، مندی او ماشومان دی او په همدغه ډول باندې د همدغه جملې څخه بیا 1 میلیون ماشومان مندی او ماشومان په افغانستان کې یعنی 1 میلیون څخه ملیون په شاوخوا کې ماشومان په افغانستان کې په دغه 9 میاشتو کې دنیا ته راځي. او زموږ دا نگرانی ده چې باید دوی ته هغه شرایط چې هغه وبا رامنځته کړي دي دا د دوی پر نورمال حالت باندې منفي اغیزې شندي. په همدې خاطر باندې زموږ هیله دا ده چې د دوی و روغتیا ته یعنی د باردارو میندو او د نوي زیږیدلو ماشومانو صحت او روغتیا ته باید ځانګړې پاملرنه وشي.
نوزدی سب د افغانستان وضعیت پا کتو چی د روغتیایی سیستم لاوس هم ځینې مشکلات لري ستونزې لري او خلک له ډېرو زیاتو کړکېچونو سره مخامخ دي شکایتونه لري. نو 1 میلیون نوي ماشومان که زیږي او په داس وخت کې چې د کرونا ویروس هم خپور دی په ټوله نړۍ کې مخصوصا په افغانستان کې بیا هم نو دا څونه خطرناکه بولی د دغه نویو زیږیدونکو ماشومانو او یا د میندوارو ښځو لپاره؟
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په افغانستان کې خو مخکې له مخکې نه د روغتیا سیستم کمزوری و او په همدغه ډول باندې له بده مرغه باید ووایم چې یو تعداد منفي فرهنګ هم چې مثلا ډېر خلک و دغه ته مراجعه نه کوي و ډاکټرانو کلینیکونو ته مراجعه نه کول. البته هدف مې میندې دي، هغه میندې چې هغه برداره دي. نو کله چې د کووید 19 یا د کرونا وبا پروسه شروع شوې ده او ډېر نور هم سیستمونه هم تر اغېزې لاندې راوستلي دي او په ځانګړي ډول باندې د ماشومانو او د باردارو میندو ژوند ته هم ستونزې پیدا کړي او پر هغو باندې سخت اغېزې شندلې دي. او دا کومې څه کوم دا ستونزې راپیدا شوي دي لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې په افغانستان کې مخکې هم روغتیایي سیستمونه په کم ډول باندې چې مثلا دوی و په هماغه شکل باندې په معیاري شکل باندې نه و، یعنې نیمګړتیاوې ورسره موجودې وې. او تاسو ته معلومه ده چې هغه خلک چې هغه په اوبا باندې اخته شوي دي او د افغانستان حکومت د هغو راپور نشر کړی دی د هغو د 10% څخه زیات روغتیایي کارکوونکي تشکیلوي چې دا خپل اګیزیشن دی پر میندو او ماشومان باندې او مجموعان پر ټولو باندې په ځانګړي ډول پر میندو او ماشومان باندې. او په همدغه ډول باندې مثلا کله چې کویدات وځي سوي دي او دغه کویدات په وجه باندې مثلا میندې او ماشومان دوی ودغه ته و روغتیایي کلینیکونو ته لاسرسی نه پیدا کوي او دوی په خپل کورو کې بدنیان دي. دا هغه څه دي چې دا په مجموع کې د باردارو میندو او د هغه ماشومانو چې هغه په راتلونکي کې زیږي هغه به د چالشونو سره مخامخ کوي.
بله، نو ستاسو په نظر څه باید وسي؟ حکومتونه باید څه وکړي او د خلکو مسؤلیتونه څه دي؟ په دې اړه کله وضاحت راکړي.
از موږ دا په یقیني ډول باندې د یونیسف لپاره د اندېښنې وړ خبره ده او موږ غواړو چې پر ټولو خواوو باندې غږ وکړو چې دې ته باید ځانګړې میندې او ماشومانو ته باید ځانګړې پاملرنه وشي. په څه معنی؟ په دې معنی باندې چې په کورنیو کې هغه څوک چې مثلا په کورنیو کې بندي او کورو د باندې سره وتلی دوی باید په کورونو کې د میندو د باردارو میندو و روغتیا ته باید خاصه ځانګړې پاملرنه وکړي او په همدغه ډول باندې باید د ماشومانو د نوي زیږیدلو ماشومانو و ژوند ته باید هغو ته باید ځانګړې پاملرنه وکړي. همدغه ډول باندې کله چې مثلا دوی باید کوشش وکړي چې کله چې ضرورت ورته وي یعنی دوی باید دتمن ډاکټر باید وګوري، یعنی هغه باردار میندې یا نوي زیږیدلي ماشومان چې دوی د پویږي مثلا دا د ستونزو سره مخامخ دي او یا د جدول د مخې دوی باید ډاکټر وګوري. نو دوی باید په هر شکل باندې چې کېږي باید دغه اسانتیاوې حکومتونه هم ورته برابر کړي، یعنې که چېرې پولیس وي، هر څوک چې وي، امنیتي قواوې وي چې دوی د دې کویداتو څارنه کوي دوی باید دغه امکانات ورته برابر کړي تر څو پورې چې میندې وتوانېږي چې روختونونو ته او طبيبانو ته د خپل روغتیايي حالت د د د د ډاډ کولو په خاطر باندې هغوی ته مراجعه وکړي او هغه وګوري. د دې په خوا کې کله چې مثلا میندې ځي راوځي و دغه ته ځي و کلینیکونو ته ورځي، نو دوی باید هماغه اصول یا هماغه پرنسپونه چې هغه د کرونا وبا څخه د جلوګیري په خاطر باندې وضع شوي دي هغوی باید